دولس نیمې بجې سوې د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه طالبان وویل چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو رسی شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وایي هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې وکتل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استولو ته دوام ورکړي. میری ایلن مک ګوروارتي پرون په بروکسل کې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره وکړه چې افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمی او سیمورغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلی شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیې سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمن سرحد پرانیستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمن د اړیکو د کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیلی شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو رغولو ته په لټه کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبري کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري. خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوي دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 24مه چې د مور له ورځې سره برابره ده. په دا سال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، د غرض د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصوي دي چې په لومړیو څو دقیقو کې به راسره یې. مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
تیر څلور څلوېښت کلن جنگ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زیږولي چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او په عمره مشران تر کار لاندې راوستي او د هغوی ژوند ګواښلی، له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په حق لباندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې شپږ سو اته دېرش میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر داسې لاملونه واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 20% میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او 22% میندې د انتاناتو له وجې، همدارنګه 14% میندې د نیوپلازم یا ټیمورونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا هم یو لوړه کچه ده.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیايي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمې کړې دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته ملولې، بل خصوص نړیوال باندې اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیايي مراکز لري او اکثره په ولایاتو کې بلرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له امله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د ساتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی.
په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثره نه سي. تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار مخه کونه نیول سي؟
دغه دعوه ورته وایو که دا خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خويندې چې هغه ډاکټران دي، که هغه نرسان دي، که قابلې دي، هغوی په عادي ډول سره خپل روغتونونو ته ځي، خپل وظایفو ته، خپل وظیفو ته ځي، او په نارمل شکل سره خپل وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هسې تبلیغات دي. څومره متوجه شوی
دا هغه د ډاکټرانو سره هم مرکې کړې دي، اکثره وایي چې دوی د خپل اولادونو په خاطر هم مجبور شوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پارزي یو ډول ملنډي ور باندې وهل کېږي، له دوی په خبره چې دوه ګونی چلند ورسره کېږي.
زه خدا سي وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او یو ثبوت په اساس باندې ترسره شي، نو هغه به زه وایم ډېر ښه وي. داسې یوه بیا اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په کې څه نه وینو، او یا هم دلته ولس ته، موږ ولس پروت ته، دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولی شي، هغوی ته هم دغه وضعیت معلومیږي. دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خویندې او وروڼه چې دلته کډرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسیږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هیواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي.
مننه عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپلې میرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ییزو دایاګانو د روزنې لپاره تاسې څه غواړئ چې وکړئ، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغسې دایاګانې شته؟
په دې حق باندې موږ ډېر کوشش دا روان کړی چې عامه پوهاوی وکړو، خلک وپوهوو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې، او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه پوهاوی ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپله خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلی او د دغه څنګه د ډیرنس په هنه څنګه هغه خپل متخصص ډاکټران د دوی څخه لیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي.
بل عمر صاحب، تاسو که پاتې کیږي په خبرونه کې را سره پاتې سي، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سي چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایی ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کړم. میرمن اوریاخیل، د صحی خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر ښځینه روغتیایي کارکوونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش غوښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل. ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
متاسفانه افغانستان اوس نه، بلکې پخوا هم د مور د ماشوم مړینه ډېره زیاته ده. دا داس منګل په تریرو شلو کلو کې بال ډېرو هڅو نه موږ وکولای شو چې د میندو د ماشومانو مړینه ورسره ښکته شي، او دا په تقریبا شپږ نیم سوو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبي آسیا کې یو ډېره غټه کچه د مړینې ده د ماشومانو د میندو. د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او عامې روغتیا وزارت ونه کولای شوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي، او زمونږ تقریبا 80% نه ډېر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ و. چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلي دي، مطمئنن چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کېږي، دواګانې نشته، لابراتوار زیات نشته، حتی غذا بازی مریضان اولاد درانو تنه پیدا کی.
روختیا وزارت ویلی و چی پا افغانستان کی پا زیجون دو مین دومرین دا 2002 میلادی کال پرتلا پا مراتبو کرتا سویده. وزارت ویلی و چی تر 2002 میلادی کال مخ کی پا هارو وویشتو دقیقو کی یوا اومین دوار شزا پا افغانستان کی مرکی دل خوست دا پا دو ساتونی کی یوا مور مری ستاسو مخ کی هم تاسو زین ارقام اوران دی کرل در قام اماغ دی که فرق کرده دی؟
بلکل اما غرقام دی پخوا پا 2002 کال که وقتی چی دیانو صفل خانه و سروی اجراس و یو لک جوانده و ولادتو که شپار لسه و مرینه و نمورگانو. اما پس لرده رو حتونه دو کال پخوا یوی سایه بلاور کرس و چی پا یو لک جوانده و ولادتو که منگا شپک سا و پنزوس مرینه دی مینده لرو. چی دا بال دونه حتو مشکلاتونه بیا هم یو لوړه کچه ده، یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوانه هم لوړه ده.
که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیمه رعایتول ګڼل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکوله. د زیګون کچه په افغانستان کې ډیره زیاته جګړه، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګترینه کچه وي. وخت چې په 2002 کال کې احصایه وکړل سوه، شپږ اشاریه یو د زیګون، یعنی هر فامیل حداقل شپږ اشاریه یو ماشومان درلودل، چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ منګه لرو چې تر 1516 ماشومان هم لري. اما بال ډیرو هڅو نه دا کچه 15.3 و یعنی پده مانا چه ده آن روختی چارواکی ده زیگون ده کچه ده کتکول و لپاره دیر کامیاب نو او دیر خیلی حتی ندیسی دا شاید ده خلق و ده طولن ده بنستون و پاساس اغا ده روایات و پاساس کار نهی سوی چی دوی ناکامه و د سوی تغذی یا د ګوډۍ یا د ښی غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک د فقر خط لاندې ژوند کوي، او دا خپله ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي د ماشومانو د مورګانو د مړینې سبب سي، د کمخونی سبب سي، د سوی تغذی سبب سي.
بله،
او بلاخره امراض د مړینې
کلتوري مسایلو ته تاسو اشاره ونه کړه. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورنۍ دې ته نه حاضریږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغیږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړئ.
ښځې په مخصوم په لورو پرتو سیمو کې حتی په مراکزو کې دوی ډیر زیات واک اختیار نه لري چې خپله شفاخانې ته لاړ شي، مخکې له ولادته ډاکټر ته لاړ شي، علایم د خطر باندې خپل پوه شي، او دوی ته بیا هغه توصیه وشي چې څه وکړي چې دوی لمړینې نه جلوګیري وشي. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواښې، خسر، خاوند، دوی ډیر زیات علاقه من نه ای چې ښځه له بیرون د کوره ووځي، شفاخانې ته لاړ شي، ډاکټر ته لاړ شي. دا یو پلو، او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې شوي یا وړاندې کېږي هغسې چې دوی باید واخلي نه اخیستی دي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي.
میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وایي چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو له معین ډاکټر عبدالباري عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې د سیمه ییزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي حد څه سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یو څه پیشرفتونه سوي دي. په تور مثال وختي چې په 2001 کې نوې حکومت شروع کوله په کار باندې، موږ تش څلور سوه قابلې درلودې چې هغه هم ډېرې په بدوي شکل کاري کوه، البته ښځینه. ولې اوس بیشتر له تقریبا که له خصوصي سکتور سره یې موږ جمع کړو، شاید په حدود 1500 قابلو کې منګول روسي ځوانې فزیدي او دوی کار کوي چې دا یو ډیر څه پیشرفت ده. د محلي دایو د محلي کارکنانو په مورد کې یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه تو سره وجود نه لري.
بلې، تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپلو لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي، نو دا لړۍ که دغسې روانه وي فکر نه کوي چې په روغتیایي برخه کې به یو لویه تشه رامنځته شي؟
مطمئنا زه هیله لرم هماغسې چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنګ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی دی او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله تعلیم کړی ډاکټران دي، هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي.
تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اوریدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسو هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
یو خو په افغانستان کې دا دودو دستور عنانات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او بل اوس داسې یو مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیت دوا ونیولی دی. په تیرو کړنو کې چې دا منډې پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړې کېدلې، که شپږ نیم سوې اوس په شاید دا اوسني مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولې یو خدا دی چې په ښارو کې به څه نا څه د مړینې کچه کم وي، او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خورچ وویله هلته آګاهي هم چاته نه ده ورکول سوی، کمپاین هم نه دی سوی، هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې؟ په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو، او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو، او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي، بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا دا علت دی. که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي؟ آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري، هیله لري چې و خلکو ته به هغه سم صحیح آګاهي لکه پخوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې، یا دایګانې روزل کېدلې اوس په وروزل شي که نه؟
بل اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
دی.
مهرباني وکړئ څنګه صاحب.
دا ډاکټر نسرین راخیل څخه زده پوښتنه کوم کنه چې د روغتیايي پالچ کې د توان مثلا کاش په ټول افغانستان کې پالچ دی کنه، همدارنګه په کندهار کې د توان مثلا د کندهار کې ولما داسې په ځینو ولسوالیو کې، همدارنګه په کابل کې زه به خپل ستوګ لیدلی عادت وایم کنه. دا کابل کې که د روغتیايي مرکزونو خو داسې دي، داسې یو څو وخت مخکې داسې یو میاشت مخکې کنه زه خپل زما بچی پیدا شو کنه، نو خلک داسې وایي چې مثلا د خوږو امیندوار زنانې سره ولاړ شي مرکز څخه، زه وایم اوس دا رقم دی امیندوار اوس د منځه نه ځي، اوس د ماشومان دي، دا ډاکټران دی چې مثلا ته زورولي بشکاري لګولي، زورور ژپان یو لګولي، ځکه زورولي ګولۍ ورکړي ماشوم په نس کې تاواني سي، مثلا چې ماشوم پیدا سي په هغه شبخانه کې دی کار نس کې په بل شبخانه باندې والي.
ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، دا اوریدونکو نظریات تاسو اوریدل، یو ویل چې په افغانستان کې د ماینډو د مړینې شمیر شای تر دې زیات سي، بل اوریدونکو ویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري لکه بل کم مور بچ پاتې کیږي، ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کېږي چې کرنا کله د ملینې سبب کیږي. مهرباني وکړئ تاسو نظر څه دی؟
دا باید ومنئ چې ډاکټر هیڅ وخت خپل د مریض په ضرر باندې نه ده، همیشه غواړي چې نوم یې ښه وي او د مریض جوړ پاتې شي. اما دا چې د دې ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یې او بیا بل شفخانې ته یې ورلېږلی، دا یو د ریفرال یا رجعتدهي سیستم په ټولې دنیا کې شته، په کابل کې هم شته، په قندار کې هم شته، په ټولو ځای کې شته. او دا چې دننه یې نه ورپرېښودل، شاید هغه ډیسپلین د شفخانې ایجاب نه کوه چې د دې لپاره چې میکروب ونه نیسي، مریضان ماشومان خراب نه سي، ګډوډي نه سي، شاید نه یې پرېښي. ولې؟ دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړل سي چې د تاسې د مریض حال په څه درجه کې ده.
بېلابېلو ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یوه مور یو ماشوم وزېږوي، هغه د سیروم کنولۍ په لاس کې په هماغه شیبه یې رخصتوي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کېږي؟
زه د بعضو ولایتونو چې دا ور ویلیدي شاید څه وي، زه خبره نه یم، زه حتما نه ویلی سم چې نه نه به یې څه وي، ولې اقلا یو دولس ساعته باید یو مور وساتل شي بالا ولادته، ځکه چې هغه خونریزي او مشکلات چې پس ولادت پیښي اقلا دغه مراحت باید وسي او مراقبت وسي. دا چې له کانولا سره رخصت کړي وخت چې یو مریض کانولا ولري دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت لري. نو دا منطقي کار نه ده سړی دا باید ونه کړي. ولې زه هیله لرم هغه نظارت چې لسی سیستم باید وسی ډیر باید قوي شي.
د وروستیو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپلې مرستې کمی کړې دي چې نټکل ده چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سیاته د 2002 میلادي کال په نسبت. فکر کوي چې وضعیت په دغسې خرابېږي که یو څه به بیرته د سمسمکي خواته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډېره غټه اشتباه شوي ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې هغه ته ډېر کار نه ده سوی.
مرمن نسرین اوریاخیل تاسو خو په تیرو څباندې شلو کلونو کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل. په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه. بیلابیلې پروژې وې چې په میلیونونو ډالر ور باندې ولګول سول. ولې په دې برخه کې یو کوټلی کار ونه سو، یو سیستم ایجاد نه سو؟
د زینه چارواکي منافع په دې کې انغښتي او نه غوښتل چې دا سیستم له منځه لاړ شي. حتی ډېر لوړ پوړو چارواکو خپلې انجوګانې درلودې، خپل سیستمونه یې درلودل. هیڅ وخت یې نه غوښتل چې خپلې منافع له منځه یوسي او له بلې خوا نه یو مشترک تفاهم موجود نه و. دا د تا وزارت ده او دا د ما وزارت ده او دا د فلاني خان تر قدرت لاندې ده، دا د بل قدرت لاندې ده. یو ملي اجماع موجوده نه وه، یو اتفاق موجود نه و چې راځئ چې دغه سیستم ملي سیستم جوړ کړو. که یو چارواکی سره به دې لږ سره ګک برخورد وکړي یا دغه سیستم زه تنها د عامې روغتیا وزارت نه کوي، ټول سیستم کوي. دې سیستم کې تغییر راوړه، دغه تغییرات مهم دي آینده د افغانستان لپاره، بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه.
بیرته همدغه مسلې ته راځو. په لورو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري. په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي. کله چې یو مور دا احساسوي چې امیندواره ده، د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري، روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي؟ څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي؟
اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي. مګر تاسو په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی دی میلمه ته ورکوي، ځکه چې میلمه پالي دي. خدا هم وقتی چې امیدواره ای باید خاصه توجه ورته وسی او له نورو نه د نورو په پرتله ښه غذا ورکړسي، ښه آرامه وساتي، فزیکي کارونه یا درانه کارونه پیونه کی منظم، حداقل دوه میاشتې بعد ډاکټر ته بوزي، درې میاشتې بعد اقلا څلور دفعې په دغه ټول عملداري جریان کې یو ډاکټر ته چې نزدیکترین ډاکټر یا قابله وری ولي چې هغه علائم د خطر خپل
یو ښځه که امیندوار وي په څنګ کې د تور ژیړي یا زیړي ستونزه ولري، د وینې فشار ولري، دغه راز د زړه ناروغي ولري، دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
وخت چې یو ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضګانې لري کوشش دي چې عمل ونکړي، خو که ما درته ویلي چې د زیږون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تللی، پرمختللی نه ده، خو دا ښځه باردار سو ماشوم په ګډه سو، دا یو خاص سپیشل مریضي ده. دا په عادي مراکزو کې نه تداوي کیږي. دې ته یو څو ډاکتران په کار دي، د داخلي ډاکټر، د نسایي ولادي ډاکټر، د انتاني یا د ساري امراضو ډاکټر په کار ده چې دا مراقبت کوي.
په لورو پرتو سیمو کې خلک د دینی عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري. فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه؟
دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه ده ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه ده بیان شوی. په طور د مثال حدیث شریف ته چې دوه کاله باید ماشوم ته شودی ورکړ سی او یو مسافه ورکړ سی. نو دی که چه دی قرآن او دی اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو.
په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط دي، جنگي حالات دي، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
ګورئ، وایي د یو ښار جوړول اسانه دي، خو د یو ماشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. د هغې دپاره موږ باید دا ګناه په غاړه وانخلو چې مقصد ماشوم راوړو، خوشي کوي او کوڅو کې و که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بد و افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سه، که غل سه، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنګ نه و، ولې په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یو هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي.
د امیندواری ښځې د پاره تر ټولو غوره خواړه څه کېدای سي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
موږ په لری پلاتو سیمو کې په کلو باندو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې موږ ډېر ښه ترکاري او میوې او دا شیان لرو، یعنی موږ کوای سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي او خوري، چې ډېر زیات کیلو باندو کې رواج دي، بهترین شی دی د خوندیدو لپاره. ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقل یو څو میوې ستاسو په اطرافو کې چې خلک وخوري. همدارنګه غواګان لري، چرګان لري، مستې شودې، هغه ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري. له هغې نه بهترین پروټین راخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا عملدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي.
ډیره مننه. ځینې اوریدونکي په لاین کې د بدې خاطر چې مصرف یې کیږي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د
زما پوښتنه د محترم ذاکر صاحب نه دغه د زیږون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دغه بعضې هم پولونه دي د وکیل په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دي. بعض ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډېر لري، نو آیا که دغه جانبي عوارض لري او دغه ډاکټر صاحب موږ ته پیرانا واچي، دغه موږ ته مشخص کړي چې دغه باندې موږ پوه شو؟
ډیره مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ، د رادیو لالارې خپل ځواب واورې. بل اوریدونکي هم پلین کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډاکټر صاحب، یو خېلې درم چې یو قبلا مشاور سي د جمهور بوده، خو خدای هم فعلا د افغانستان ته شي نه دره، او نظام قبلی هم سقوط کړ، د کلی سیستم از بین رفته، و فعلا یک ډاکټر قابل قطع اجازه نه داره چې د داخل وزارت اعتماد بره یا غریزه بته که ما در اینجا میخوایم کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در ساحه موجود بود و ریاخل سه بلد از این موضوع را فعلا در هر کلینیک وقتی که از میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابل همونجا هست. اگر چیزی بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقع میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه.
بله، کاش که درختی وزارت در صحی خدمات و رندی کول و مین دکتر عبدالباری عمر تر پای را سراوی چه پلومبر یوش پاجو او دقیقو که پدی پروگرام که برخ واخسته که چه هم زیاد مسائل حقا رد کرل پدی هله چه شاغلی عمر دادی اوریدون که پیغام اوریدلوی او در حل پا برخ که له د سره همکاري وکړي. بل اوریدونکو هم پلان کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل تمیر باندې وکړي. ازادي راډیو ده
زیتلا مبارزم د کندهار څخه ډیر مننه. زما پښتون ته په خپل تیسر کې نیو تیسر دی جواب وایي چې د ډیر هر پرما هم دا پښتون یې کوي. دا د ټول مهم خبره دی د دایي رول مهم دی په سوال کې دا څه باید
ډیر مننه ځکه چې وخت کم دی. میرمن اوریا خیل کپلانډو شوکو د غوړیدونکو ته تاسو خپل ځوابونه وایست بیا ورسته استودیو بل هم کارته پریږدئ.
لومړی ورور پښتنه وکولای چې کم طریقه د مخنیوي ماشوم لپاره ښه ده. ورور هر څه نظر په دې چې خپل ډاکټر ته ورځي، ورته انتخابوي چې کوم یو د تا د صحت سره جوړه ده، کومه حالت سره جوړه ده، توصیه کوي. بل دغه ورور مورد کې ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته. اول خو زه باید ووایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاوره نه وم، زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم. هیڅ وخت د مشاوریت پوست کې مې کار نه ده کړی. بل دغه مشکل واقعا یو غټ مشکل ده. کاش کې دی موی صاحب حضور دلته وای چې هغه خپل ورته جواب ورکړی. زه متاسف او متاسفونه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کولی شم دا جواب ورکړم.
بل ډیره مننه د نسایي او ولادي چارو متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته. دغه راز د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د معین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو میلمه و. لوریدونکو هم مننه چې زنګ ووهه په خپلو تماسونو سره دا پروګرام رنگین کړ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.